سیتلری دا غرونه او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگره په کلی کې زیږیدلې نو ځکه مې هم تخلص سنگروال ده او لمړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگره په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي او د منځنیو زده کړو دپاره او یا لیسه مې روخان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روخان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمي سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. نو رښتیا دې دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې ما عمر شاوخوا څوارلس کاله به و. نو بیا بېرته ما د عربي ښوونځي نه تیر شوم، دغه روخان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده، اوږده پرې معنه. هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست، تقریبا درې ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روخان لیسې ته تلم او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې دولس نیمې بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم نو بیا به شاوخوا همدغه درې درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې دې نه خلاص شوم بیا هم ښه یو ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوي، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشاله شاید نه ول، ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغې هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري نوپورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش هم ښه و، ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهر شاه وخت دی. نو ظاهر شاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و، خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مسیر زه وم. هغه وخت کې مې عمر همدغه څوارلس پنځلسو کلو و، ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ پنځه چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې هر هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې، هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړئ، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا اووه کاله و، ا د ستاج د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ او مې نسو کولای. بیا معلم سوم نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې پنځه اتیا نمرې پوره کړي هغه باید اری دارالمعلمین ته معرفي شي. بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي شوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارالمعلمین ولیست، د تاریخ څانګه مې ولوسته او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم سوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخه هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده، دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه، نو ډرامه د پرلسانونه او د تلای په نوم باندې یو ډیره خبرونه او خخ خبرونه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود، او بلالته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړ مسلکیز د وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کوي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم، نو لاړم بیرته رادیو تلویزیون ته. رادیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیه شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته، پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پېښور کې اوسیمه، دا هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پېښور یا د پاکستان هغو راته وویل دغه نوم سره دی ډېر جوړ نه و، که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ، او نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه. بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو. اوس بیا یو مکتوب راغی، دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلوېښتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه، او یو مې د برېټانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برېټانیې سفارت ومنلم، بیا راغلم دلته برېټانیې ته. بیا په برېټانیا کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ، یعنی یوازې کرامې $3,300 سوه.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. حسب چې برېټانیا ته لاړې، دلته د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایست. دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت ته لاره ورکړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپېږي، خو ډېر په ځنډ وروسته، د شملې په نوم باندې. او له هغې نه راپه دې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راکړ. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15-20 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما راځم، او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي، او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي. په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې قبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه، د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نهم سم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه. او په افغانستان کې د داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی، نو زه لومړی شاعر وم، او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درمالمین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو لوستل، او له هغه نه وروسته بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو. او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً که ووایم د تاریخ مرسه تاریخي څېړنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره، د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي، د تاریخي جغرافي څرنګوالی، د ډرامې تاریخ او فن، د افغانستان قومونه، د پښتو ادبیاتو تاریخ، په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخې، داستاني او هنري ادبیات، وزیرستان، لبلې د ارګ ترمانۍ، شعر، ژبه او ادب، افغانستان د معاصر تاریخ پر رڼا کې، له احمد شاه ابدالي تر حامد کرزي، ښکلا پوهنه، یواله پالماس، لرغونی افغانستان، دا نو هغه څلینیست ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي. ولدې نه پرته فرضاً په داستانی ادبیاتو یا هنری داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی، دوه بغدادي کوترې، داسې پیغلی هم شته، یو موټی خاوره، د قربان مور، د بی ادم ټولګی، د کلی بابا، د زرو ګټ، ګیری او مرکې، سلطان او سید، د کودامان بلبله، د غاړې روپۍ، دو جنا کیګدی، دوه شمې، دوه قبرونه، دیوی تنی، دوه سرونه، د ښکلا رخه، نیغه او جګی، د تقدیر پانه، پیغلتوب. بیا په شیرونو کې شامله، د نکریزو پانه، د شبنم خیخه، د سپینغر له پاسه څانګه، مسافر، دا لکه ورکه زرکه، یوه لپه ګلابونه. دغه مې بیا شیرونو دي. نو ټولې لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دي دادي، ناچاپ یې هم تقریبا انشاءالله چې که خدای کول په دې راتلونکي کې به هغه هم چاپ کړو، خو دغه چاپ شوي اثر دي چې تاسو ته عرض کړم،
دا په افغانستان کې چاپ شوي، په پاکستان کې چاپ شوي، او که په بریتانیا کې
ډېری په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخې بریټیش لایبرری نه، هغه د انوشتی بوک ایجنسی په پیښور کې، تاسو ته ممکن معلومه وي ډېره لویه کتابخانه ده، تر ډېره بریده هغو چاپ کړي دي. او په افغانستان کې تقریبا بیا دا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یوه خبره هغه دی، دا یوه یو کتابتون دی، او تر یو بریده هغو چاپ کړي دي. دا ټول کتابونه نو یعنې په پیښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست، تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واسطه او درته ویل چې فورا د دوی له هیواده ووځي، په دلیل یې پوه نه شوئ ولې؟
هلته یوازې زه نه وم، تقریبا موږ دوه استادان په دغه شکل باندې اړ سو. یو الهام صاحب چې په امریکا کې مسو، یو مکتوب د الهام صاحب په نوم راغی، یو ما په نوم باندې راغی. نو کېږم په دغه لامل موږ ته تقریبا شاگردان محصلین علاقان درلودل، او تقریبا دو سوا دیر سو پر شاوخوا کی جونی وی، یعنی دو بیل آبیل جایین می ارتنی ولی وی، او دو می شپخانه جورا کری وی، او یو دیر الوی استر کتاب خانه وی. لبه ده مرغه چې هلته دوه نور پانتونون، درې نور پانتونونه وو، چې هغه پانتونونه له نیکه مرغه وایم، یا لبه ده مرغه چې سقوط سول، او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل. یو د حزب اسلامي په نوم وو، یو د جهاد، یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم وو، چې یو د حکمتیار صاحب وو، بل د سیاب صاحب وو، او بل مهات المؤمنین په نوم دی رباني صاحب وو. نو دغه درې پانتونونه خدای شته سقوط سول، شاید د کینه به وه خوار شی چې و. نو دغسې یو ستونزه راته پیدا شوه، او تر یو وخته زه تقریبا پټم وم، او یو وار دوه وارې په پانتون کې چاودنې هم وسوې. دغه ډول ستونزې وې، له بده مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و، خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم، او بیا داسې یو پانتون مې جوړ کړ. دا پانتون تقریبا په هغې کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول، نېشنل عوامي پارټۍ غړي، او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه، او تګ راتګ و. دا خبرې نه، دا پانتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پښتنه وکړئ ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. زه فکر کوم چې یو شمېر دغو ستونزو هم غاله راکړه، خو وایي چې خیر راپېښ کې، شر راپېښ کې چې خیر مې پکې. نو ښه وو، هغسې زه راغلم دلته، خو اولادونو مې هم درس ویلې، زم راغلم په دغه دا 15 کاله زه فرضاً د بریټیش کتابتون ته زم راځم. دغه یې ما دپاره یوه ډېره لویه پانګه وه، چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوس هم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وا چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او په اوسم بوختم او دا کار مې دغه د اوسم روان دی. تاسو چې زنګ وه په همدغه وختم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
استاد که د وطن د خاطرو په اړه ووایست، تاسې مخکې د یوې بدې خاطرې یادونه وکړه د خپل پلار د وفات، په ژوند کې ښې او بدې یو ځای وي، که کومه ښه خاطره در په زړه کېږي راته ووایست.
په دواړو سترګو ښې خاطرې خو به هم درته ووایم، خو هغه تېرې خاطرې رښتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمي ترخه څپېړه مې په مخه وخوړه، او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه سوه، او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم او مغه د قبره هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفعه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیرس کاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرنې تاسلت چې تا څلیرس کاله ته سند ته وتلی او ننه وتلی، او دغه دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته دېر د شپږ دېرسو اته دېرسو کلو په شاوخوا کې و، یعنی دا زده کړې مې پرله پسې نه وې. دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ مې تاسو وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې زده کړو خلاص شوم او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رښتیا د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه. چې
لپاره یو سوال و چې تاسې یو وری یو څه ولوستي دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړې، دلیل یې څه؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیزې ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلي او بې کسیم وه، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تره نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دار معلمي نه لوسته، علي دار معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم و، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست، د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چېرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې، یو ما دپاره نه وې چې دا ښېګڼې د هر چا دپاره وي. نو وروسته زه هم هغه ومه، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی را ته راکړ، چون په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه، نو ځکه موږ بیا خپله څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم، که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه. نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې وو، او وخنی لیکنی مم تقریبا تر ډیره برید ادبیاتو کې کړی، خو وروسته د ماستری دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډیر متوجه سوم، او بیا مې نو دغه لیکونو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بيخي یو 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 لکه یو بل خوانځای، لکه یو بل پانتون دلته عمره مواد ما پیدا کړ تقریبا خصوصا چاروان سه 1095 پښتو قلمي نسخه اوس منګ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو او دغه سی پرزند ز په بیل ابلو پانتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې اوس مرزینه پانتونونو تلاړم پرزند کمبریج پانتون تلاړم الته مې د پښتو دوه قلمي نسخه الته پیدا کړې همدغه سی په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخه پیدا کړې راټولې مې کړې پرزند په دې مې لیکنه پیل کړه او یا پرزند ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې او یا دغه نندارتونونه نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغه قلمي نسخو کې چې تاسو په برټش لایبرری یا د برېټانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي آیا داسې مهم آثار شته چې کاپی مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي
یاره ځینې خو هم داسې دي بلې چې په افغانستان کې نستا او زه فکر کوم په پیښور کې به ځکه نه ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روټ کې نه ورسک روټ کې په ورسک روټ کې وایي زه خبر سوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري زلاله ما غسړی ته ملي چې دا قلمي نسخه ما تراکا او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویل چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته لیدا خو نسی کده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکې وی دې سړی دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو طبعا داغه وخت چې برتانوی هند په بریتانیا کې یا نو طبعا بریتانیا خو تاسو معلوم ده چې پاکستان نو دغه سیمه ټوله واغه وخت خو منګوي اسکرم درلودل ارسم درلودل دا نو این تقریبا د سلفورکرو د چې دغه وخت کې گورنر د دینه مخکنی خبره ده وې دې مې تهدید کې تهدید مې بل اخر دا قلمي نسخه مې واخیسته ته او تر شاشه کتل اخر مې زړه په خوښ سوبې ته ورګرځیدم بیا 100 روپۍ مې ورکړې یعنی دا که قلمي نسخه هم ست چې شاید الته نیوي ولې دلته وی نو دا قلمي نسخه یو څل نه شپه ته تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل څه تنسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد خور چې ما تقریبا نور کوم لاس وندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پانو مې چې واړولې تقریبا ډیر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړ په نورو کې نه ونه
نه کوي هغه آثار چې تر اوسه پرې معرفي شوی نه دي ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پرې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي کدا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلې ده هغه د بریتانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلې ده چاروان صاحب
درست دا کتاب قلمي نسخه معرفي کړم
بخنه غواړم دا کتاب مې لیکلې چې دا اوس مې په واک کې ده هغه لري دا 240 مخه کتاب ده 240 اسپانی کتاب ده د بریتانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاق شرح دوام چاپ اله دا دوام ځل بیا چاپ کړی او کار چاپ سو خلاص سو
اوس تاسو چې لا هم کار کوي په بریټیش لایبرری کې تاسو دی یو رسمي کارمن په توګه کار کوي او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړي چې لیکوالي وکړي او تحقیق وکړي
نه نه زه په خپل اول چې زلاله ما چې غوښتم چې زه باید بریټیش لایبرری غریټوب تر لاسه کم نو غوښتم چې مراجعه وکړم ریسپشن ته چې ورغلم غوړه ته ویل چې موږ په هغه حالت کې تاته غریټوب درکو چې ته موږ ته لک تر لګه چلور اثر راوړي او کډیر څونه لري هغه هم کولای شي کنه چلور نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او چیرنیز وي بیا زلاله ما څلور اثر نه چې تقریبا او اثر مې ورته ویول چې وی مېلو لاغه ساره چې ولیدل وي خېته دا چې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري. تبه دوه ورځې وروسته راسي او کدرې ورځې وروسته راسي چې موږ بیا تا تخپل پریکړه وایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پیګم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتن د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو. خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري. رښتیا لا درې کاله چې زه لاړم خو لا درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلیا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم. په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دی ته وړاندې کړه تیقین وکړو چې دی بیخي لکه لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړو.
د خپل ژوند نه څومره راضي است په برتانیا کې؟
یانه تر یو بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډېر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم. دغه یوه خبره. بل وطن ډېر خوږ دی او تیقین وکړو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. ولکېتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځمه یعنی چې شپې ویده کېږم هم د همغو خاطرو په هیله ویده کېږم او چې راویښېږم هم همغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته د لیکنې دغه فرصت نشته.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا کڑی سابا محبت دستر گونو